پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غرمنی خبری خبرونه کې کابل کې د استرالیا سفارت لتړل کېدو سره هممهاله حکومت د ډیپلوماټیکو ادارو د امنیت ډاډ ورکوي افغانستان کې جنگ جګړو تازه لسګونه زره کسان بې ځایه کړي جګړو پر انسانانو سربیره مارغان هم اغیزمن کړي
جنگ شده پرنده هم ضرر دی د توپونو او د چدي د مخدایي باندې با تاثیر کړي باینه وړي
او نړیوالو مسایلو کې به واوري چې هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم مخکې دې چې د مسایلو تراشو راځي چې خبرونه واورو
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي افغان شوزو په ملي او نړیواله کچه د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي تخار کې د ډیر شو وسلو د وژلو ادعا وسوه روسي هکرانو د امریکا د ځینو ادارو پر ایمیلونو انټرنیټي حمله کړې ده د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشروي افغان شوزو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي شهرزاد اکبر د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیر شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او غږ واورېدل سي اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به مفهومه وي
تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د وریا حمل میاشتې پر دویمه په یوه اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان شوې غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی د امریکا حکومت پر هغو پلانونو کار کوي چې له مخې له افغانستانه په زرګونو هغه ترجمانان وباسي چې په تیرو شلو کلونو کې له ایتلافي ځواکونو سره کار کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو یو وتلي جنرال وویل چې د دې کار هدف د دغو ترجمانانو خوندیتوب دی د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي موږ پوهیږو چې د پام وړ شمیر افغانان سه چې د امریکا او ایتلاف ملاتړ یې کړی چې ژوند یې له خطر سره مخامخېدای سي د هغو څرګندونو له مخې چې پرون پنجشنبه په رسنیو کې خپرې سوې ښاغلي میلی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو ترجمانانو او نورو هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی امریکا ته د لیږدولو د چارو مشري کوي شاوخوا 13,000 افغان ترجمانان کومانډو پوځیان او نور چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب پریکړې ته انتظار دي د امریکا د استازو جرګې ځینو غړو ویلي چې امریکا ته د دغو کسانو د لیږدولو پروسه شاید څه باندې دوه کاله وخت ونیسي د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي افغان پوځیانو په تخار کې 13 وسلول طالبان وژلې دي طارق اریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تېر شپه د تخار په چا اب ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کړې ده هغه ادعا کړې چې د افغان پوځیانو په بریدونو کې 13 وسلول طالبان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي اریان منلی چې په دغو بریدونو کې 4 افغان پوځیان هم ټپیان سوي دي وسلول طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په لړ کې بیګا په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب بحث وسو د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پیله د هغو ملکیانو د خوندیتوب لپاره څو واري غونډې او کمپاینونه سوي چې د جګړو په سیمو کې اوسي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلي راز په پرونی بحث کې چې د افغانستان پر مسأله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې او څو نور ادارو لخوا جوړ شوی وو ویل د ملکیانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي هغه لراز د افغان حکومت په استازیتوب ویلي چې امنیتي ارګانونو په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات پیل کړي دي افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو یې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده وخت نا وخت د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر یوه او بل اړوي مایکروسافت وایي روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ د یوه ایمیل په کارولو سره د امریکا د متحده ایالاتونو پر ادارو تازه سایبری حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برت په یو بیان کې ویلي، د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو 3000 حسابونه په نښه شوي چې په 150 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د برت په وینا، په څلورویشتو هیوادونو کې یو پر څلورمه برخه هغه بنسټونه چې د نړیوالو پراختیایي چارو او بشري حقونو په برخه کې کار کوي په نښه شوي دي. د روسیې د دې سایبری حملې خبر ټیک درې اونۍ مخکې له هغې راووت چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د سایبری بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایډن تیره میاشت د روسیې د تیر دسمبر میاشتې سایبری بریدونو په غبرګون کې پر روسیې د بندیزونو د لګولو او د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ. روسیې په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی و. ترمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داس سال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره سوې. بلخوا د ترمنستان او آذربایجان د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ایوازیان د خپل استعفا دلیل نه دی څرګند کړی، خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی وانه ناګدالیان دا خبر تایید کړی او د آزادی اروپا آزادی راډیو ته ویلي د استعفا د موضوع په اړه د اوس لپاره تبصره نسی کولای. داسې ښکاري چې ایوازیان د ارمنستان د امنیتي شورا تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خپل استعفا وړاندې کړې ده. په هغه غونډې کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ پر زیاتېدو بحث وسو. بیلاروس په اروپا کې د راتلونکي میاشت د نجونو د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو له کوربتوب محروم سو. دغه اقدام په مینسک کې د بیلاروس لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د جبري کښته کولو، د یوه خبریال او د هغه د ملګري د نیولو په عکس العمل کې وسو. د اروپا د بایسکل چلولو اتحادیې پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل، اوسنیو نړیوالو شرایطو ته په پام سره د دې اتحادیې مدیره هیات پریکړه وکړه چې د جون میاشتې له 23 تر 28 د اروپا د بایسکل چلولو د اتلولۍ هغه مسابقې چې په مینسک کې پلان شوې وې لغوه کړي. د لیتوانیا دولت په اروپا کې د سږ کال د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو د کوربتوب وړاندیز کړی دی.
خبرونه مو له سالم احمد سالی نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. پاتې د آزادي راډیو ډاټ کام که د خپرونې تر پایه را سره پاتې شئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم درته لرو. په دې پروګرام کې پر بدن د کم خوبۍ یا بې خوبۍ پر اغیزو بحث شوی دی. راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د جمهوریت ریاست چارواکي په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوی نن په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل شي. وړاندې د دغه سفارت چارواکو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې کار لامل امنیتي اندېښنې بللې وې. لږ وړاندې مې همکارې په دې اړه نور معلومات راکړل.
ټاکل شوی نن جمعه په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل سي. دغه سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و دا سفارت د لنډ وخت لپاره ځکه خپل فعالیتونه ځنډوي چې امنیتي ستونزو اندېښمن کړي دي. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویان محمد امیری که څه هم مشخصا ازادي راډیو سره دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو امنیت خوندیتابته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان طبق تعهداتش امنیت تمام سفارتخانه ها و ادارات دیپلماتیک بین المللی را حفظ و تامین میکند.
حتی موږ په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر اوسه دغه سفارت چارواکو ځواب نه دی ویلی. خو درې ورځې وړاندې دغه سفارت د استرالیا د لومړي وزیر هانس کارت مورسن په حواله اعلان وکړ چې د مې په 28مه نیټه چې نن جمعه کېږي په کابل کې به خپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت د دغه هیواد لومړی وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلی چې دوی تمه لري چې د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او د امنیتي وضع په ښه کېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي، خو ټینګار یې کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي، د ښځو او نجونو حقونو او معیشت پرمختګ کې د مرستې، همدارنګه له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې کړې ده. دغه هیواد له 2021 کال له افغانستان سره د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر لګولي دي. د دې هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل ملاتړ به کوي او د 13 کلونو لاسته راوړنې به خوندي کړي. موږ هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان د خبرو کولو ډاډه وکړله. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې دوی د نه یوازې د استرالیا بلکې د ټولو نورو سفارتونو او سیاسي استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. همدارنګه د استرالیا لومړی وزیر مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دوی ډیپلوماټان به له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو چې هغوی هلته میشت کیږي افغانستان ته به کله کله سفرونه کوي او د دغه هیواد په مختلفو برخو کې له دوی سره مرسته کوي. دا په داسې وخت کې دا چې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او د دې لړۍ په پیلېدو سره هممهاله د استرالیا سفارت لومړنی سفارت دی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډوي. ټاکل شوې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر 13 بشپړه شي.
ومریدل چې افغان چارواکي په کابل کې ټولو ډیپلوماټیک ادارو ته د امنیت ډاډ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د استرالیا سفارت د شته ناامنیو د لکبله په کابل کې خپل سفارت وتړي. د ناامنیو لکبله په وروستیو ورځو کې لسګونه زره افغانان هم بې ځای شوي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې دي چې عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ پر نړیوالو غږ کړی چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځای شوو سره عاجل مرستې وکړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د 4 ورځنی سفر په پای کې وکړه. ښاغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدای چې به نن غرمه روژه درلوده دغه دغه کلمه دي د نن غرمه روژه په ولا د بازار سره سړی ما واسه وی بلارې کوې دی په دغه اجتماع سره په واسه په خپل ځای کې ورته زه به ورولم چې درلوده به هیڅ ما مخ په غوړه راوړم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شویو خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي
دغه بې ځای شوی شکایت لري چې مشتبات عاجل رسیدګي وشي د ډیر بد وضعیت کې قرار لري. خو متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډیر کم کسان سروې کوي په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوش دی کاری هغه اجازه نه ورکوي. لبنان مزه او د بې ځای شوی خواهش هم داده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد څلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی څه کې دوی اوس ضرورت لري چې د یوه جوړه کالي سره د خپل د کورو څخه راوتل دي ټول شیانې پاتې دی. نو دوی هیڅ خوراک د شپې نه لري.
ځینې نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزادې کړي او امنیت دې ورته راولي چې خپلو مینو ته بېرته لاړ شي.
د
کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وایي چې یو شمیر بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو 2 ورځو سختې جګړې سبب شوي چې له 1 لس زره تر 4 لس زره تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لوی کمیشنری برستیال ښاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله دې کمیشنری له څه باندې 1,00,000 کورنیو بې سایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پریښودو ته اړ باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د سیمې یوه موضوع. په هانګ کانګ کې د چین د کنټرول د لا زیاتېدو په لړ کې د دې سیمې د ډیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو. د هانګ کانګ دا میلیاردر چې جیمیلای نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات زموږ له همکار اورو.
د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ پلوه رسنۍ مشر جیمی لای په 2019 میلادي کال په یوه غونډه کې چې بې اجازه جوړه شوې وه د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شوه چې چین پر هانګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او ازادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نه تن نور ډیموکراسي پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ وه په یوه حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلن لایل مخکې لا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیاردر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 40 میاشتې په پند کې تیر کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دوو نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړي. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هانګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هانګ کانګ چې پخوا د بریتانیا مستمره وه د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق میکنم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې جنگ جګړو په غزنی کې د مسافرو مرغانو شمیر کم کړی، خو اوس براشو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي.
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله څېړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځیانو تقریبا تیرې دوې لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سیشن بی په ورځ چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې دا سفارت سر له ننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پرېکړې سره مخالفت کړی دی او وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنۍ شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې دې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 می ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووسی. د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه ګڼه کې لیکلي دي چې د میله لومړۍ نیټې را په دې خوا چې امریکایي پوځیانو له افغانستانه وتل پیل کړي دي، د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لشتر لشه شپج وشت امنیتی پوستی په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوی دی. د ورسپنې په باور طالبان د سیمې مشان امنیتی پوستو ته لیږي او د هغوی په خوله ورته وایي چې یا تسلیم شي یا مو وژنو. او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیستی دی. ورسپانې په میدان وردک کې د پولیسو د یوه سیمه ییز مشر 24 کلن امام شاه ظفری خبرې راخیستې دي چې د مې په 11مه خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وی د طالبانو قمندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لورې ماته تر لاسه لړې وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو زنګ راته ووهه چې بېغمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بېرته یې خوشې کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو 110 تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
اوریدونکو د دغه خبرونه په دویم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې لمخ کنه ثبت شوی دی تاسو ته وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې په دې خبرې کیږي چې که تاسو کم خوب لرئ او یا هم له بې خوبۍ رنځېږئ دا مو پر روغتیا څه اغېز کوي. دا پروګرام وروسته راځي خو اوس هم ځینو راپورونو ته دوام ورکوو. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي غزنی ته د راتلونکو مسافرو مرغانو راتګ کم شوی. دوی د دغو مرغانو نه راتګ په دغه ځای کې سختې جګړې یادوي. خو د غزنی د چاپیریال ساتنې اداره بیا د جګړو تر څنګ وچکالۍ هم هغه ستونزه یادوي چې له امله یې د مسافرو مرغانو شمیر کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي خو بلې خواته یې حیوانات، ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او ترهولي دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغو مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میشت ځایونه یې نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نه هر شي ته زرار دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم زرار دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم دست دی.
د دغو مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې د دغو ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دکان لري. هجران احمد وایي له 2 کلونو څخه مرغان لږ شوي وو خو په تیرو 2 کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوې دي.
په د جنګو کې په درګاو کې بچه ورک شوی ده، په خصوصا په 2 کال کې بچه ورک شوی ده. والله رښتیا ده، دا جنګ مان کې کېږي، دا توپونه کې او ونونه کې داست کې خورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وختي ډېر و، اوس بچه نشته.
خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا د جګړو تر څنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت ته د مسافرو مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د 13 کلونو په پرتله د مسافرو مرغانو په راتګ کې 100 چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده، خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عامل یې په مرکز ولسوالۍ کې په دوامداره شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو او د الوتونکو مرغانو باندې بد اغېزه کړې او د دوی مسیرونه تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې زاڼې، توتکۍ، هیلۍ، چاړې، سیرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانه جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده زه ډیر ناخوش هم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
که فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خواکه کوي facebook.com/azadiradio یې آدرس دی اوس هم راځو په ننګرهار کې د بنوالۍ د وادي پاړه یو راپور درته لرو په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سکل به له باغونو زرګونه بیلابیل ډوله تازه میوې راټول شي د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې دغلته زرګونه جریبه ځمکه نوي باغونه جوړ شوي چې ورسره به د میوو حاصلات لا وغوړیږي تفصیل په دې راپور کې
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا ساپی وایي سکل ننګرهار د تازه میوو له پلوه غنی ده او په خبره یې چې سږنی کال به تر شپږ زره ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي ساپی وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي
موږ 200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس کې شفتالو دی زمینی توتان دي موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه نو دغه تکافو نه کوي موږ باید سلویغ زره هکتاره باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کو چې د دې لپاره مغوټ کړي دي
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا ساپی وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوه ته خاو برابر ده او وایي په همدې مخایل تیر څو کال راهیسی په کاما ګوشتا سرخروت خوګیانو او یو شمیر نور ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړی چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړې ده د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوه کړ د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت خه بدیل دی او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200,000 افغانۍ دوی اخلي سکالی د خوګیاړو ځمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوی ک یو څوک اگاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي هغه بله خبره ده کنی نو زمنګ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي بلکې دا غي نلوړ عاید ورکړي
مسولان هله مند چې د تازه میوه په تولید سره بنې وازی له بهره هیوا ته دراوریدونکو تازه میوه مخنیوي وشي بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي اخوا د ننګرهار باغلرون کې او کروندګر بیا خپل خراتلونکي له بهر د تازه میوه دراتک په بندښت او بهرنیو مارکیټونو ته د هیوادنیو تازه میوه په ورتک کې ویني شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوه بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی وایي حاصلات یې نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوه بڼوالۍ ته وهڅوونو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو
زمین میواجت که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي ګټه یو سوداګر ته رسیږي په باغ کې یا پټی کې د هر میوه چې وي د یو دیکان څخه په 70 روپۍ اخیستل کیږي او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میواجت چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجار ته
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړۍ د څلوېښتو بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې یو کال بلته د پراختیا په حال کې دي ننګرهار چې د تازه میوه او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې زار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
غاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، دویم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درته وړاندې کیږي. کوربه یې ظریف نظر دی. دا پروګرام له مخکې نه ثبت شوی. په دې خبرې پکې کیږي چې که تاسو کم خوب کوئ او یا هم